قدیمی‌ترین بناهای تاریخی و مذهبی در شمال افغانستان محسوب می‌شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام او بجی شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونس پروګرام ته ځانګړې شوې په ژوندې بڼه خبريږي. موضوع هم د استانبول خبری دی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرې نن په استانبول کې بیا پیل شو. خو تر دې مخکې تاسو پام راګرځو خبرونو ته. پاکستانی پوځیانو نن د کندهار په سپین بولډک برید کړی. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربن سر بیره پاکستانی پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. تولیو نیوز خبر ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د 50 بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. د طالبانو یو پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی فرانس پرس خبری آژانس ته د دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې دوی د استانبول کې روانو خبرو ته د درناوی په پار ځواب نه دی ویلی. دی پوځي چارواکي ویلي چې د برید شاوخوا لس 15 دقیقې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 متر دیر شمې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربن به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیلېږي. یعنی نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې د ترنښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانستله. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه میتامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2014 کال په پرتله 40% کم شوی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 2200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي و. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 140 میلیون ډالر ګټلي. په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 280 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن دوه په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماتې ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوی دی. اسرائیل نن له مصر سره خپل سرحد ممنوع سیمې په توګه اعلان کړل. راپورونو له مخې اسرائیل وایي پر دې پوله د ډرون الوتکو په مرسته وسلې قاچاقېږي او دوی غواړي چې د دې وسلو د قاچاق مخنیوی وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په یو بیان کې وویل د کورنیو استخباراتو له مشر ډیوید زنی سره تر موافقې وروسته دا سیمه ممنوعه اعلان شوه. په هغه بیان کې چې د اسرائیل دفاع وزیر خپور کړی دی راغلي چې د ډرونونو په واسطه د وسلو قاچاق یو تروریستي عمل دی. د بنگلاديش چارواکو نن وویل وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن یې وژلی دی. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکوي چې په دې حمله کې چې پرون وشو د انتخاباتو د یوه نومان په شمول دوه تنه ټپیان شوي دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. په بنګلادیش کې پروسږ کال له پراخو مظاهرو وروسته چې له امله د شیخ حسنی حکومت نسکور شو، دا لومړی انتخابات چې ټاکل شوی دی د فبروري په میاشت کې ترسره شي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې خبرونه ته خراغلاست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځن سره ملو دواړو لورو د اوربند په دوام چې مخکې د وهې په خبرو کې ترلاسه شوې او موافقه وکړه. په هغې لمه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 په استانبول کې د ترسره شوو مخکینیو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوي چې د نومبر په 6 یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام په دوهم پړاو د استانبول البته مرکچیان به د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشري هم د هغه هیواد استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستاني پوځیانو د برید راپورونه ورکول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستاني پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وای د پاکستان له لوري برید شوی و 15 دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې د خبري روان دي او دوی دغه خبرو درناوی کوي. افغان لوري دغه خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا دغه خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې له پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او د غرض په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو د دغه سپین بولدک د بریټ په اړه مو څه اوریدلې دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه بریټ تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو که درمنو اوریدونکو ته او ملمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به ضرورت وي ما شوې ده دې پاړه باندې هیڅ نه دی ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود ایجنټس اجانس فرانسیس خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دا غاړه نه دی غاړه نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفي ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ د سدي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوی شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم د پلویان د پاکستان کې د حکومت او د طالبان د حکومت تر اوسه پورې سپین بدله کې ډزې بالکل شوي دي. او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت سو، نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دی شوی.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ په تیره بیا د پاکستان د پوز د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستاني رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور، ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر تلته رسنه دی ډیر ارزښت ورتي. او دا د پاکستان د بدقسمتین ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنه سره خبرې کوي، او هر ورځ بیانونه ورکي او داغه په بیانونو باندې سرګندوندو باندې پاکستان کې خپلم ډیر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکي او لکه اوس پاک طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روان دي، نو دا د دې لکه یو ورته وی وی چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وی خبرو سره انتظار وشي، البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته راشي، دلته بیانونه راځي کرنا کله اخوان هم راشي، او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې داسې مدد کوي، بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکي صدیق منصور انصاری، تاسو څه وایئ د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی، د افغانستان لوري څه فکر کوي چې هغه څه چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداري ورکوي د لور د لورې چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خغل نوری تاس، خغل طاهر خان، خغل شمس او ټول اوریدونکو همکاران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ او تاسې پاکستان دفاع وزیر خغل خواجه آصف وینا او تزیر شو، هغه تل زید او نقیز خبرې کوي، هغه پخوانی ویناوې هم تر اوسه چا هیر کړي نه دي، چې یو مرکه کې ویلي وو چې موږ د امریکې لپاره د چټرې لوبې کوو او د برټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چټرلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټرې او ګندګي او د لوبې رواج وي او حمایه ونیسي.
خو انصاری صاحب، د پاکستان کې ډېر سیاسي مخکښ چیرې چې موږ تاسو لیدلې دي، ډېر ځلې په دې تور نیول شوې دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي، یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي، دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له ښاغلي انصاري سره زموږ اړیکه پرې شو، لخوا د سیاسي چارو شنونکو یو په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست، هم دا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته خان صاحب او انصاري صاحب، تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته زه زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان د ریس دا دی پالیسیوم دا ده، دا یو شخص خبره نه ده، دغه کوم فوزی حاکمان شي دي او د دې چې کوم حکومت ته دی، او د هایبرید حکومت ته تقریبا حکومت خو مکمل د پوزیانو سره دی په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پوز برنامه هم دا ده چې دوی هم دغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی، او پاکستان کې کوم کسان دی د یو ترشپنامه د جمهوریت ادا کوي، خو کوم رسنۍ چې دي هغه ته بنظم د دې د اس پی آر یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي، او هماغه روایت بیا دوی مخ کې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنا اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه ته ورکول کیږي، ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده، کسان پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول ده، د پوز د مشر سره یې خو بیا هم لکه د عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی، او دا اوسنۍ نه ده، د سو کالو کې دوی د روایت جوړ کړی دی، د افغان کډوالو پر ضد ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه، عامه ذهنونه که هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرورولي او هغه موجوده وا او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کوي، خپل ولسته نه نه هغه ولست هم ډیر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډیر زیات سپک وضعیت کوي، او په پاکستان کې چې بعضی یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر او علاقه خلق دي، هغه هم ډیر په دې کې بې وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغه څه وضعیت د پګټه نه دی، مګر دا هغه د خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې پاکستان دریز هم دا دی، دا یو شخص کار نه دی.
مخکنه یو خبرو که ده استانبول بیا هم لا خبری پایتا نوی رسیدلی یو چه زندنی لخند سر مختت للی خواجه آصف امداد اول سرگندوانی حل تم کردی وی که ده خبری نتیجه ور نکری اغا نازک اوربن بنور لخطر سر مخامخ وی مخکی ده اخکاره جگری خبر کردی و نن چی بیا خبری پیل شوی لده مخکی بیا هم داس گواه کردی یعنی که عملا ده دوار هیوادون تر من جگره در ایدلی ده تاسو یو لفظی جگره کنی یا هغه د فشار الګنې چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل دا دوه باندې دی، یو خدای چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي او په پا پاکستان کې هر پیښه کې د دې مسولیت دی تراجی کوي، او په دویمه توګه د داخلي سیاستونو د پاکستان داخل تمګوري هغه خپل داخلي سیاست د لپاره هم هغه یا د رفي مسولیت د لپاره، چونکې دی د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي، ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو تاسو خپل نه کورنۍ مشکل دی، او دا مشکل ډیر پخانه دی. دغه د مولانا صوفي محمد په مشرۍ په 1949 کې هغه د اسلامي شریعت نفاذ په ملکند کې شروع کو، په 1999 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منظور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریشه پخوانی ده، تا ولس اسلامي شریعت غواړي، او بیا د دې ترڅنګ چون کتاب په دې قبایلی سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي، نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست دپاره هم دغسې بیانونه ورکوي او یو څه د فشار د وارد دولت دپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي؟ اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که په خپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي؟
ګوره، نه د استانبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسی او مذهبی ډلې دي، نو رسنۍ ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې هم دا رسنۍ کنټرول دي، او زردشت خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې هم دغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجود دي، ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا بدقسمتي ده چې کومه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه موس د ریاستي ادارو د حکومتونو د هغه بیانیا خپرې، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې دنه تاسو د خواجه صاحب خبره وکړه، نور داسې یو څو کسان وي چې هغه جنگ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي، خو ګوره عمومي جذب اسلام آباد کې ګورم که کانفرنسونه کېږي، غونډې کېږي، او افغانستان موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې زما وکتل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپله لاړم، ما چې په هغې کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران، بیا دلته ډیپلوماټان بل یو لویه غونډه کړې وه، د ټولو دا یو خواهش هم وي او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه تعلقات هم وي، جګړې دې نه وي، او تعامل دې وي، انګیجمنټ وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کومه وګورو نو سوچ دا سره چې په سر وخت یو جنگ ته تیار وي، کله هلته طالبان موږ وګورو نو هلته داسې هغه یو ماحول جوړېږي چې نن د پلاني ځای نه دونه کسان فارغ شو، د کولی اردونه نن د هغه ځای نه شو، په ټولنه نن تمرینات روان دي، نو لکه دا جنگي ماحول ولسونه نه پوښي څومره چې زه ګورم د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم دا سم سیاسي مشران دي چې هغه په اړه باندې دا تصور دی چې هغه فوج ته نږدې خلک دي، هغوی هم تاسو خواجه صاحب خبر وکړه کنه، خواجه صاحب خبر بیان ورک، ما آفتاب شیرپور صاحب لکه هغه مطلب دی حکومت سره پټکار کې بالکل نه دی، ادارو سره پټکار کې بالکل نه دی، لیکن هغه هم نه خواجه صاحب بیان وغنده، نو معنی دا ده چې عام خلک، عام سیاسي مشران پاکستان کې ولسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا سره وصل شوې ده. انصاری صاحب تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیا تاسو سره اړیکه پرې شوې، نه پوهیږم تاسو په سفر کې هم وی احتمال لري چې همدا علت وي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. ښاغلی شمس، تاسو ځینې انتقادونه کیږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې د لانجه ډیر لوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغومره صلاحیت ونه لري چې د مهم می پریکړه وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوی مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي. د دام کراشو په داتې رسولو کلونو کې یاد څه باندې تقریبا څلیرش کلونه اوس په اوښتې د جمهوریت په دوره کې تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پورې حیات دی د استخباراتو رئیسان چې پکې دي، خو استخبارات خو د کابینې د افغانستان کې خو زمونږ د کابینې عضویت لري. پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي، ځکه دلته خو د پوځ سره دي، نو د ایس آی مشر د پوځ د مشر لاندې کار کوي. یعنی د استخباراتو برخه کې دا د پوری ازادي. البته دا خبره ده چې تصمیم خو بده نه نیسي. د مذاکرات اصول خو دا دي چې دوی به دواړو طرفونو به امادګي نیولې په هغه موضوعاتو په اجنډا به بحث کوي. ورسته پریکړه خو ورته باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي. مګر حیات مپ نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی، د ټولو ارګانونو که د دفاع وزارت دی، د کورنیو چارو دی او د بهرنیو چارو دی، د ټولو نمائندگی پکې شته دی. البته پاکستان کې خلک څنګه چې دی هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري، ټول اختیار د پوځ سره دی او دا حیات هم د دې پوځي دی.
ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې له ښاغلي انصاری صاحب سره بیرته اړیکه تر اوسه نه ده پرې ټینګه شوې. طاهر خان، تاسو ته بیا هم درزو د دغو خبرو سره هممهاله، البته که ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او دغه راز د قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یوه مهمه لانجمنه موضوع چې د دواړو لورو ترمنځ هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده، د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي. تروسه پورې د دغه خبرو په جریان کې د ټي ټي پی له خوا کوم بیانونه راغلي؟ آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري؟ یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا هم دغه ټي ټي پی جوړوي.
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي، لیکن دا خبرې هم دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو دغه په بنیاد دي. هم دغه یو بنیادی تر دې وخت یو لوی لانجه ده چې د دواړه هیوادونو یو جنګي حالت ته راوستل. خو تر اوسه پورې ټي ټي پي رسمن سوري دی ویلي او نه. البته موږ د ټي ټي پي نه ضرور تپوس کړی دی او دا کې هم دا تپوس کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغلی، خو موږ دا ویلي دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولی. او یو خبرات دام ویل په یو میسج کې په پیغام کې د دې غکیلی او چابي چې دا هغه د دې په لاس کې ده. او سم یو خبر د سی یو عمومي د دنیا په دم داري روایت دی، بل نو بل طالب سر خبرې کولې پاکستانی سره هغه چې په غزا کې کورو غشوي د فقې کې د حماس دلې یو رول خو. نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کې نیمه دی بهر وي او دین څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات ځکه لرم د دویم پړاو نو په هغه کې د پاکستان امدارینو دغه بیا دا غوښتنه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلئ، دغه مشران ونیسئ، هغه مونږ راکړئ او افغان طالبانو غواړي پاکستان ته ویلي تاسو سره خبرو وکړئ او دنه چې کوم مسلې دي هغه مونږ پر تړاو نه لري، مونږ دغه موارد نه یو. نو هغه ټکر په خبرو کې دی، خو ټي ټي پی او نور ډلې اوس د خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دغه رائے خو به ضرور ځکه اړتیا ورته وي چې مساله د هغه په بنیاد ده.
څو ورځې مخکې ما په یاد منل چې کوم خبری آژانس د همدغه خبرو چې هلته تر سره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوی چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کېنی، خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي. ولې علت څه دی؟ ایا دوی دا آمادگی خودلی ده چې غواړي خبرې وکړي له اسلام آباد سره؟
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو، هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او دغه حکومت جوړ شو، چې اوس دغه وته دویم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي، نو هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارا د مذاکراتو په اړه ختمه کا او رسمي د اعلان وکړ چې موږ به جګړه کوو. بیا داغه روس بیا انتخاباتو نوړان دک لنمحالی حکومت او نگران حکومت او یا وسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نکو، مونږ به جګړه کوو. نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت به تر د سیو د څنګه چې وسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي، نه نه فوج کوي، نه زبردست خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتي مسلې دي، نه خو سره ملکی حکومت سره خوشته نه.
بله شم صاحب، همدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې جګړه وکړي، اند خبرو لارې هغه سره دغه موضوع نشي حلولای، فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره، او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی؟ له افغانستان سره مثلا د ډیورن وګدا کرخ پرته ده چې د افغانستان لوري دا نه مني، ډیر نور مسایل دي سره راپورته کیږي. ولې پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زاد نور سپټ د خپل مختلف سوالونه دینه تازه غوي. هغه دلیل دا دی چې کدا چرته پاکستان په لوی لاس د سیمه بي ثباتول، بیا پاکستان ته د جګړه وړل، او یا په افغانستان کې د مداخله ته بیا زمينه برابرول چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی، ځکه اوس افغانستان کې نسبی ثبات راغلی دی او مرکزی ادارې شته دی. داخلي مسائل ډیر دي، د افغانانو مشکلات ډیر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبی ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دی د ټولو سره، واړو فاول سونو سره، بیا یې پاکستانی پوز، بیا د چا په وینا باندې، د چا په اشاره باندې پروژه خاص دی چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي. ځکه چې د پاکستان د قضیه ته وکتل شي، نو دوی ولې زمنګ د تیر جمهوریت نه د زده کړه نه کوي؟ زمنګ تیر جمهوریت کې موقف دا و دغه حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرځه سه پښوار د سوله تل سفر وکړه، ډاکټر سه بشوکیم د سلوپین درې سلو سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله، اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وای چې تاسو سره خبره کوم، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لاره نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو، افغان طالبانو تیرو شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علماو، پاکستانی مفتیانو، پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علماو افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړي، نه دا فتوا دې بیرته واخلي او د ملاتړ یې واخلي. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړي دا، او نه داسې په ښکار ډول د دې کوم سملاتړ کوي. نو اوس خدای هیڅ داسې اصول نه جوړیږي، کوم اساس نه جوړیږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره، د افغانستان واکمن سره ته اوس خپل جګړې باره کې څه مذاکره کوي. یان دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبار کړي دي، او دا په کر خبان چې ساوتری خواله رامسته شوې، په دې معنی باید خبره وشي چې چیرته د ټي ټي پی خبرې نو دا جزئي خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه چې دا خو د پاکستان خپل مشکل دی. او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه ښاغلی شمس منصوري صاحب، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. زما غاوري مو خو ډیره خبرې وکړلې، نه پیغام تاسو واورې دي کوانه ورې دي خوراج زو دي خبرې ته چې دغه د استانبول چې دوړه خواوې نن سره جرګه شوې دي، وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او دغه راز پریو میکانیزم البته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې باندې خبرې کیږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربند وڅارل شي او سرغړونکو لوري مجازات شي. که راشو دې خبره ته چې څومره تاسو هله من یاست چې نن ورځ په خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبان ویل شي غیر معقول یعنی منطقي غوښتنې دي؟
بله، او مسائل خو ډیر دي او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي، لکه مشهور متل چې د خپل بام او د غاړې د بل په بام اچي. دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هخوا د دوران د خیالي کرښې هخوا هم موږ تاسو وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوچ مشران، بلکې سندي او حتی پنجابي مشران هم په دې خبره لري. د پنجاب په پارلمان کې داسې نه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا داغې بیا کومه صوبایي او قومي اسمبلۍ په نوم چې یادېږي، محمود خان اکتگوی و نور و قومی و سیاسی مصران و هم دا دقو و نم که پرون خاقلی دورانی چه در افغانستان پار زنگر استاز و کنفا سفیر و در پاکستان لفا اغام ویلی چه در تی تی پی مسئله در طالبان و در دوی در امول و یعنی در نپری خودل و جگری تا در موضوع غیر اخلانی مسئله در او حس اقلی نشی منلی زکر تی تی پی هغه څوک دی چې لادیر پخوا عمل ته جوړ شوی و، هغه د تور پټکیو تحریک به د هیچ هم هیر نه وي چې د مولانا صوفي محمد په مصرۍ په دیر سوات او باجوړ کې هغه وخت رامنځته شو چې دغې پنجاب رجمنټ پاتې شونو یا پنجابي ځواک او استخباراتو د باجوړ دیر او سوات ډېر قومي مشران ونیول، بېوجه په کورونو کې حتی خلق د خپل میرمن او کورنۍ د غلو په مخ کې د عزت کړه پړي پکې واچول، په څادرونو یو څلور رای کاغل د خپل اولادونو مخ کې. نو هغه خلک خو هغه څوک دي چې د انګریز په وړاندې د ای پی سي د ترونګ دی چې دغه سي د باکو ملاسته به او د ویرا او شاه او د نورو مشرانو او خوانینو په مشرۍ مداخلی کری، مبارزی کری، بیانی خیمت کری او انتیز اغلا پاکستون پنجر تازیز ماری شخصو دخلون کنو که پدیشی کنوکی
انصاری صاحب ساسو غک سم ناوری دل کی نپویگم چه خی زیگنال سم نوی، مهربانی تاسو دوام ورکی. بله تاسو سر ببیر تا تماسو نیسو. طاهر خان تاسو تا بیا هم درزو، لکل چه دغه د دوارو لورو ترمنز په اړیکو کې کرکیچ نوی کرکیچ راپورته شوی دی، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه زیان د دواړو لورو ولسونو ته رسیدلی دغه راز په مختلفو برخو کې. البته پولې تړل شوي دي، یوازې د تورخم او ویل کېږي د سپین بورډک دروازې د هغو کډوالو پر مخ پرانستې دي چې پاکستان له خپلې خاورې باسي. ترانزیت په برخه کې هم افغان سوداګر، پاکستانی سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي چې پاکستان ته هم ډیر اقتصادي تاوان رسیدلی دی. اسلام آباد کې څه ویل کېږي؟ آیا دا لارې به همداسې تړلې وي او که دا خبرې خو داسې ښکاري چې احتمال لري ډیر دوام وکړي، که هغه د پاکستاني چارواکو که د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې جدي وبولو چې وایي نهایي نتیجه چې تر څو نه وي ترلاسه شوي روابط عادي کیږي نه، آیا هم حالت به همداسې دوام کوي او که اسلام آباد غواړي چې دا لارې خلاص شي؟
دا خو دغه شک نشته چې کله داسې حالت پیدا شوی دی نو دا غیغه هدف ګرځیدل دي اولسونه او عام خلک او هم د دې تازه حالاتو د دې هم اوس پورې چې دی هغه عام خلک دي. دا تک راتک لارې خو ماضي کې بند شوي دي تړل شوي دي. خو ماته یادېږي د عمران خان پوخ کې یو پرېکړه شوې وه چې داسې یو حالت پیدا هم شي او د پولې یا د تک راتک د لارو د تړلو یو حالت پیدا کیږي نو د صدر اعظم د وزیر اعظم دغه د اجازت نه بغیر به دا کار څوک نه کوي. زما خیال هغه شیان هم ډېر ضعیف او ډېر کمزور شول. او تاسو یو خبره مسکه وکړه چې زیان د چا دی؟ زه چې ګورم د پاکستان زیات دی. د پاکستان ځکه زیات دی چې د پاکستان ظاهر خبره ده لوی هیواد دی او فابریکې کارخانې او دا شیان هم زیات دي. نو صادرات د پاکستان په دې روان کال کې 3% افغانستان ته سیوا شوي وو. دا رسمي چې کوم مدد دغه نرکام متوای تاسو او د افغانستان بیا پاکستان د 14% سیوا شوي وو صادرات. نو معنی دا چې پاکستان زیات دی ځکه پاکستان یوازې افغانستان ته خو نه بیا مرکزی اسیا ته مالونه راغیږي. لیکن د خلکو د ولسونو د سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو د وار وار وختونو باوجود لارې اوس پورې تللې شوي دي او دا چې کله د حالت خراب شو نو پاکستان هم یو اړخیزه توګه باندې چې کوم افغان ترانزیتي مالونه هغه د ګاډو نه کټه کړ په کراچۍ بندرګاه باندې هغه عمره حالت دی. او مخکې وه د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو مشترک چې کوم یو خونه ده هغه به بیان راغی د زلغین خاموش دي. بل متقسمتي دا وشوه د پاکستان کې د سیاسي او مذهبي او یا ملت پال مشران دي او په خوالک فعالو په د سیاسيانو کې باغی او اواز پورته کو هغه اواز ما غرنګ مازی په شان پاتې نشو چې هغه په حکومتونو باندې فشار نوي اخوا خواسه مغه سیاسي نظام نشته بندیزونه دي. لیکن پاکستان کې هغه چې کوم موجود دي هغه ما غرنګ کوي او اوس مضبوطه خبره نه کوي چې د عام خلکو د مشکلات او مسایل چې دي د دې مخاوني ولې شي په دې موجوده حالاتو کې.
بله مننه. رازو د د منځګړو رول ته خغل شمس ترکیه او قطر په سیمه کې مهم هیوادونه دي. په تیر بیا قطر په ډیرو کړکیچونو په حال کې مرسته کړې ده. افغانستان د سولې خبرې هم دوه کوربتوب کوو د غرض د منځنی ختیځ او ډیر نور نړیوال کړکیچونو کې قطر مهم رول لوبولی. ترکیه هم همداسې ترې پاتې نه ده. په هر صورت د دغو دواړو رول تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا کچېرې د افغانستان او د پاکستان د لورو دریزونه ډیر سره لري وي چې د تر اوسه پورې ښکاري ډیر سره لري دي، آیا دا دواړه هیوادونه کولی شي چې دوی سره نږدې کړي؟
زما په نظر د دوی رول تر دې حدا ګټور دی او موثر دی چې لکه څنګه چې جګړه روانه وه اوربند کې ممکن کدی رول لوبولې او یا یې دواړه خواوې د مذاکرې میز ته را کېنول نو تر دې حدا پورې د دوی رول موثر دی. په یو څه د خبرو دوام باندې به دوی تاکید کوي چې نتیجې ته نه رسیږي. د مثال په توګه په دوحه کې نتیجې ته دوحه کې اصولي توافق وکړو، اول ځل په استنبول کې نتیجې ته ونه رسیدل، بیا یې کېنول. دغه رول به دوی په دواړه طرفونه تشویق کوي، مګر کله که خبره محتوا ته راځي او په اساسي موضوعاتو باندې بحث بیا څنګه کوم چې د دوی رول دومره ډیر اغیز ولري. دا غي دلیل دا دی چې پاکستان چې کوم شکل باندې غوښتنې لري چې یعنی خپل ساده ټکو کې وایي د خپل امنیت ضمانت د طالبان نه غواړي او غواړي چې دوی د هغه پر ضد وسله پورته کړي. نو دا چې غوښتنې خو د طالبان د اختیار نه بازي بیرون دي. مثلا که هر بریټ په پاکستان کې کیږي نو دوی با طالبان ته وایي چې یعنی تاسو کړه دی او تاسو پکې لاس لري او یعنی د دې جواب ورکو. نو په دغه صورت کې خو اوس که دغه سیمه کې چې موږ مخکې په خبره وکړه دا سیمه کې نام نه ده، دلته پاکستانی طالبان ریشه لري، ولسی ملاتړ لري، ځمکه جغرافیه په اختیار کې لري، خپل ساحه لري. دا پاکستانی پوځ چې په قبایلو کې دی د قیر سرک نه پله نشتلی، حتی په قیر سرک په دې بدونه کېږي. دا ولسونو ته دا قومونو ته دا په لرو پرتو سیمو ته نشتلی، هلته د ټي ټي پي کافي ډېره ځمکه په اختیار کې لري. نو په داسې حالاتو کې که غیر منطقي غیر واقعي بنانه غوښتنې دوی د افغان طالبان نه یا د افغانستان اوسني واکمن نه کوي نو هغه خو بیا کوم نتیجې ته دی نه رسیږي. نو په دغه جزئیاتو کې فکر نه کوم چې بیا دغه هوادونه دونه رول ولو بولې شي، مګر بیا هم دوی به کوشتای چې د تاوتریخوالي مخونی ول شي، د جګړې ته بیا تطلو مخونی ول شي او مذاکرې میز ته کېنی.
مننه انصاری صاحب زما غاوري. بلې انصاری صاحب، بلې ګمانم چې له انصاری صاحب سره په اړیکه کې ستونزه لرو. خو طاهر خان تاسو ته درجو لکه ښاغلی شمس یادونه وکړله، ټي ټي پي د پولې اخوا یا د ډیورند کرښې اخوا ډیره فعاله ده. دغه غوښتنه چې اسلام آباد کوي د افغان طالبانو څخه، له یوې خوا وایي چې حکومت یې ټول شموله نه دی، هغه حکومت ډیر جدي نه بولي، خو له بلې خوا اتمن پاکستان اسلام آباد ویني چې طالبان وتوانېدل په دې څلورو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا نسبي هغه سوله له دغو عمره جګړو وروسته دوی ټینګ کړي، امنیت ټینګ کړي. آیا دا غوښتنه چې ترې کیږي علت هم دا دی چې طالبان دا قدرت لري، یا پر ټي ټي پی یا په مشرانو باندې دا نفوذ لري چې له هغه نفوذ څخه دوی کار واخلي، که هغه ټي ټي پی قومندانان دي یا نور دي په د پاکستان د خاورې دي نه نه دي؟
دغه هیڅ شک نشته چې اوسنۍ افغانستان حکومت د طالبانو هغه په پاکستانی وسلوالو ډلو نفوذ لري پر څه د شک، او کو نفوذ نه درلود نو بیا به د افغان طالبان حکومت پاکستانی طالبان د پاکستان امنیتی ادارو سره په کابل کې بیا به نه کېنول، لیکن هغه وسره کېنول خبرې وشو او خبرې ډیر وخت دوام وکړ. خبرې ناکامه شو چې کله د عمران خان حکومت ختم شو، نوی حکومت راغی چې مونږ خبر نه کوو، حالانکه چې نوی حکومت کله راغلی وو په اپریل 2020 کال کې، نو تر جولای پورې خبرې روانې وې، دغه حکومت هم کړی وې د شهباز شریف، لیکن شرایط دواړو لپاره وچی هغه د منلو وړ نو، نه د ټي ټي پی مسله د خبرې دی منره او نه د دوی خبرې ټي ټي پی منره، نو خبرې ناکامه شوې. خو د افغان طالبان خو یو رول وو، زه هغه د نظم چې هغه د بیعت خبره، ځکه هغه بیعت والا خبره وزړې شوې چې ټي ټي پی دوه اوم کال کې جوړ شو، نو ملا عمر داغي امیر وو، بیا وروسته ملا اختر منصور وو، اوس نه امیر وو، ساري امیر دی، دا کې شک نشته. لیکن د دې شیانو ارزښت کم شو، ځکه اوس چې کوم د اوسنۍ حالت پیدا کیږي، نو دا خود سه جو جنگی حالت وی، نو بیا خو پاکستانی وسلوال د ممکن نه چې هغه د افغان طالبان مجبورین بیا جوړ شي کله جنگی حالت وی. او بل خبر دا ده چې شام سبب وکړه، زه دې ډیر احترام لرم، او لیکن د افغان طالبان رول د پاکستان د مسلو په حل کې شته، لیکن شک نشته چې په پیښور کې عمل کیږي، په بشام کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، دا غي مسؤلیت د مواري د مخنیوي د پاکستان نه، د افغان طالبان بالکل هم نه ده.
یو شته چې طاهر خان تاسو به متوجه شوی یاست، د رسنیو کې اکثرا کچری یو برید کیږي د ورند کرښې اخوا، ډیر لری وی په لسونو کیلومتر لری وی افغانستان پولی ته څیرمه، علت څه دی؟ هر برید چې کیږي ولو که هغه 200 کیلومتر هم لری وی افغانستان پولی ته څیرمه برید شوی،
علت خو زما نظر دا دی چې د پاکستان د پاکستان امنیتی ادارې د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې د دغه برید دغه پلان او منصوبه او هغه د دې پټکو هغه په افغانستان کې جوړیږي، مشران یې هلته دي. که تاسو ته یاد وي چې کله بلو حتی چې په بلوچستان کې هغه اورګاډي باندې چې کله برید شوی و هغه خلک یې رحمان شوي، نو هغه وخت د پاکستان فوج رسمن اعلان وکړ، حالانکه د بلوچانو موضوع وه، او لیکن دا دی ویل چې دا غي مشران ته غي په دغه رنګ چې کړه لوی بریډ ته کیږي او سور ینتي دوام لري، مثلا په بنو کې دی یا چې تر په لکی مرود کې وی په مرکز باندې، او بیا چې کړه جګړه ختم شي پاکستان بیا دا خبرو کوي چې دغه په تماس کې وخوا، نو دا د پاکستان دا نظر دی. افغان طالبان نه مني، ټي ټي پی په خپل باندې نه مني، لیکن دغه خو مشکل دی چې پاکستان ګوري چې دا پلان شوی دی، او حتی چې دغه بشام هغه چینایانو حمله چوا عام پاکستان دا ویلو چې دا ګاډي ځکه نه راغلی، خلکو بیا پښتنه کوله چې خر ګاډي راغی نو څنګه د پولو نه چا د سرحد نه چا کراس کړ، یاد دي څنګه دې خورا تیر شو، بیا بشان به څنګه ورسید. متاسفانه بس دې چې لکه دې دا خبره کوي، او ډېر خلک ممکن نه چې سره اتفاق نه کوي.
بله مننه طاهر خان، زموږ لبل میل مسره زموږ اړیکا سم ټینګ نشول له خاغلی صدیق منصور انصاری سره. په هر صورت که وشو بیا به هم ورسره خبري وکړو. را سره پر لاین کې دا انصاری صاحب دغه ورستې خبرې تاسو وکي بیا تاسو ته زحمت نظر کو ځکه چې ټلیفون مو سم نه دی اړیکا سم نه ټینګیږي. طاهر خان وایي چې پاکستان فکر کوي چې طالبان په ټي ټي پی باندې نفوذ لري. مخکې هم د خبرو قربتوب کړی وو خو دغه وسنی وضعیت په پام سره که مخکې خبرو نتیجه ورنکړله آیا اوس نشي کېدای چې اسلام آباد هم دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي، طالبانو له نفوذ کار واخلي او ټي ټي پی د پاکستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، داسې خبرو ته چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟ د دې پر ځای چې دغه جنجال یا دغه کشاله نور هم پراخه کړي. بله انصاری صاحب سره مو بیا اړیکه پرې شوله. ښاغلی شمس، همدا پوښتنه نه تکراروم که تاسو ځواب کوئ مهرباني. بله ښاغلی شمس، دا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان ښه وزن لري، یعنی پر هغه باندې ښه نفوذ لري په ټي ټي پی باندې، که مخکنیو خبرو کې منځګړیتوب کړی و او خبرو یو څه نتیجه هم ورکړله، یو څه وخت اوربند هم وشو، د ټي ټي پی اعلان وکړ خو خبرې وروسته بیا هم ناکامه شولې، که اوس د دې پر ځای باندې چې دا لانجه ډیره پراخه شي، ولې د طالبانو له نفوذ څخه اسلام آباد استفاده نه کوي؟ بیا ورته نه وایي چې خی تاسو ټي ټي پی هغه کوي مجبوره کوي چې موږ سره خبرو ته کینی، داسې خبرو ته چې هغه نتیجه ورکړي؟
خو همدغه شک دی په پاکستان په پوځ باندې، کنه ځکه چې طالبانو، افغان طالبانو چې وس کې څومره وو هغوی دا زمینه سازي وکړه، دوی سره کېنول، یعنی که څه هم دا د دې ثبوت یا دلیل نشي کېدای چې دوی چونکې کېنول نو دا د دوی په اختیار کې دي. مذاکره خلک کېنی په قطر کې افغان طالبان او امریکا سره ناسته وه، حتی پاکستان سوزل داسې په ټیټه کچه د مذاکرې زمینه برابره کړې وه، او دا په نړۍ کې وصل دی، حماس د قطر ورته زمینه برابروي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې دا د دې یا ملاتړ کوي یا دا یې تاته په اختیار کې درکړي. خو خبره دا چې دوی خو اتر خپل امکان یا د وسه پورې دوی کېنول، دا چې نو سغې داخل جریان کې سفیر شوی دي، یا څنګه پاکستان کې یو څه جمهوري ګوندونو او حلقو او تل پاسونونو او شلشتاس په کم شکل بیرته ټي ټي پی راوړی، په د قبایلی سیمو کې د نور سیمو کې ځای په ځای کوي، هلته ډېر سخت غبرګون وښودل شو، او ځکه چې خبرې ټولې پټې پاتې وي، د ولس سره شفافه توګه باندې مخکې وی نه وړلې، او صرف پوز دا موضوع مخکې وړې وه، نو دا خو د دوی داخلي مشکل شو. اوس سوال هم دا دی چې آیا ته د مذاکرې لاره نه غوره کې، مګر ته جګړه راوړې او بیا ته طالبان ته اختار ورکې چې که هر څه کېږي نو ته مې مسؤول یې، نو دا خو غیر واقعي بینانه دی. او د دې نه معلومیږي چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې شخړه وکړي، ځکه چې اوس دا ستا ولس دی، او په هر نتیجې ته چې سر رسیږي که خبرې ورسره کې، د خبرو زمینه د افغان طالبانو برابره کړه. مګر اوس لکه څنګه طاهر خان صاحب ویل چې اوس هلته عمومي یو ذهنیت دا دی چې نه، موږ سره خبرې اترې نه کوو، ځکه چې پاکستان اوس پوز په خپل زور او په خپل ټکنالوژي او په دې باندې لږ غاوې را دی چې یعنې زه سره جګړه کوم. نو په جګړه سره وکړه، جګړه کې خو هغوی د سره دي، نو بیا غوښتنې والی بیا کې د افغان طرف نه دوی ته سر سکوم کوي، ځکه د مذاکرې نه زیات خدای مرسته نشي کوي. نو بهرحال د خپل د پاکستان د پوځي رژیم په دغه دریض باندې شکونه پیدا کوي.
بله کراشو، نن د استانبول د خبرو ته څومره هیلمن یاست چې آیا دا خبرې به کومه نتیجه ورکړي، او که بیا به هم ما په لانجمنه توګه باندې لکه مخکنی خبرو چې یو سره مرکچان سره وتلی و د میستر شاه بیا بیرته سره کېنول شول، او نتیجه یوازې دومره وه چې باید اوربند دوام وکړي، فکر کوي چې دا ځل به په دې خبرو کې کوم ښه نتیجه راووځي؟ بله مهرباني.
داسې ده چې دا اوس د پاکستان له خوا نه، زه به زیاتره دا ووایم چې د دوی پورې مربوط ده. دلته اوس د دوه هیوادونو ترمنځ مذاکره ده، د دوه هیوادونو مسائل معلوم دي. اول خدای دې چې دلته تاوتریخواله رامنځته شو، اول پاکستان تیرې وکړو پکتیکا او بیا کابل بمبارد کړ. دا غي په جواب کې طالبانو جواب ورکړ د کرخي پوګدو کې چې کوم ځایونو کې بریدونه وکړه د خپل امکاناتو تر حده پورې. نو زما په نظر خو دغه مسله ده چې آیا د اوربان ته دوام ورکوي کنه، تجارت تل اخلاصي کنه، تګ را تک تل اخلاصي کنه، دغه مسائل د دوه هیوادونو ترمنځ. اوس پاکستان دا ټول موضوعات شاته اچولې دي. اصل موضوع د دې په فکر باندې موضوع راوړل چې ټي ټي پی او یا کبریت کیږي د دې جواب ورکوم یا سکو. نو دلته خبره غیر منطقي ده، ځکه چې ته خپل مشکل راوړې او مذاکرې مې کې افغانستان ته چې اداره ته حل کړه، که دغه دریزي دغه سرتنبه دریزي او دغه تهاجمي دریزي بیا فکر وکړم چې ډېره نتیجه ورکړي. مګر که په حوصله مندۍ سره مذاکره وشي، هغه واقعي بینانه همکاري چې طالبان یې کوي شي، کدی چرته مستند معلومات لري، اسناد لري چې دغه ځای دی، دغه ځکه یا پلانې دی، دغه بریډ کړی دی، دغه دی او یا دیزی نه راغلی، فکر نه کوم چې طالبان دی کې څه مشکل ولري او دغه مخنیوي وکړي. دوی مخکې هم ژمنه کړې ده اوس به وکړي، ځکه ځان ته هم دوی ته جنجال جوړیږي. مګر کدا د دوی هر بریډ دلته کیږي، د دوی نوی 95% بشري قوت د ټي ټي پی په پاکستان کې دی، حضور هلته دی، امکانات هلته دي، وسایل هلته دي، او هغه ته راځي او د افغانستان ته په میز باندې اچي چې دار حلقه. نو بیا فکر نه کوم چې کومه مثبته نتیجه تر اوسه.
مننه شمس صاحب. طاهر خان، څه فکر کوي تاسو څه ویل کیږي هلته په اسلام آباد کې چې دازل آیا دغه هیات چې د پاکستان لوري تللی دی، دازل به د افغان لوري سره په دې خبرو کې داسې نتیجه تر لاسه کړی چې هغه مطلوب وي، او لکه څنګه چې شام صاحب یادونه وکړله، یوازې د جګړې د بندېدو باندې تم نشي، بلکې له افغانستان سره نورې اړیکې بیرته پرانیزي، د مواصلاتي اړیکې، د ترانزیت، د راشه درشه، د تجارت، د او ځینې نور.
زمان ورداده چې لارې خلاصول او ترانزیت او سوداګري او تجارت دا هم د دې د ترکیې د دې خبرو پاغي باندې بناده کال د پرمختګ کیږي. نو بیا خدا شیان نرمال حالت ته راځي، او ممکن نه چې سورځ پکې نورې مولګي، ځکه پاکستان دا وایي چې کله څنګه چې شمس بیا د کرچ طالبانو پاکستان باندې کله بریدونه په دې سرحدي سیمو کې کړی وو، نو دی پکې دا خبر هم کی چې دا تک را تک لار تم ځان رسنه کې به ممکن نه چې وخت لګي، خو بنیادی اوس اوسنۍ حالت پاکستان لپاره دی اغم د دل د کمیو مشکل دی امنیتی، اغه دی او تجارت ارزښت او اهمیت ورکړي او تجارت او د شیانو ته د دې حالات کې کوم دین اکثر اور دی دمر ارزښت او اهمیت اوس نو ور بسر له دې چې مخکې ما وویل زیات نقصان د دې هم دی، افغان غاړین بالکل نقصان شته. نو البته معاملې مشکل ده، دا نه هم چې بالکل حل لکه حل نشته، حل بالکل شته، لیکن حال خود سیوی چې څنګه د تاسو دویم پړاو چې معلومه ده لرم، پاکستان دا خبر کې تاسو پاکستانی طالبانو نه سي افغان طالبانو ته وی یو مونته واده کې، او هغه وته وی تاسو خبر یو کې افغان طالبان پاکستان د تاسو سره مذاکرات وکي، پاکستان مذاکرات نه کوي. نو وړې وړې خبرم شته، نو د تکار دې په نظر کې، او چې تکار په خپل ځای باندې پاتې شو نو بیا خو به یو ناهیلی وي، خو لیکن بیا هم موږ یو تمه خلرو، یو امید خلرو، یو هیله خلرو چې نو د ضرورت دی. او لسونه خبره موږ مخکې وکړه چې ولسونه سیاسي ډلې که دیخوا دی او کالته ولسونه دي، هیڅوک د اوسنۍ حالت بالکل هم نه غواړي، د جګړه بالکل هم نه غواړي.
بله، مننه طاهر خان. دا څو دقیقې وخت نه لرو د خبرې سره روان غواړو. ښاغلی شمس، که دا خبرې نتیجه ور نه کړي، دواړو لورو د جګړې په ډګر کې یو بل ته معلومه کړه چې څومره قوت ته اراده ده اغوی تمثيل کړله، که پاکستان بریډ وکړه غچا خستن بریډ هم طالبان ورو خو ده، تاسو مخ یادونه وکړه په پوسټو باندې بریډونه وکړل، که هیانن بیا دا خبرې نتیجه نه ورکوي او که بیا خدای مکړه جګړه یعنی خطه پیلېږي، فکر نه کوي چې دازل به دا ډېرې پراخي وي او مخنیوي به ناممکن وي؟
بالکل، که دا سیوشي چې پاکستان که بیا اقدام کوي او بریټ کوي، نو زما په نظر ممکن د طالبانو عکس العمل د دې مخینې لا ډېر شدید وي، او کېدای شي دا یعنی د یو مکمل جګړې ته واوړي. ځکه چې دا واضح خبره ده چې پاکستان دغه سي تیرې بیا کوي نو ملکی خلک به وژني او ملکی خلکو ته به تلفات اړي او هغه بیا د ولسی غبرګون رامنځته کوي. ولسی فشار به په طالبانو دومره زیات شي چې بیا به کېدای شي د دې د کنټرول نه هم دغه موضوع د دې د لاسه ووځي.
په دې کې دغه جګړه چې دا د سیمې د هیوادونو په ګټه هم نه ده، فکر نه کوي چې چین، روسیا، ایران آیا دوی به خپل فشار نه کاروان اخلي چې دواړه هیوادونه بیا پرې نږدې چې سره ونخلي؟
نو هغه خو دغه اوس کوشش روانوم ده ترکیه او قطر او د تبه نورو هیوادونو هم دغه پروسې حمایه کړي، ملاتړ یې کړی دی. د ټولو کوشش دا دی چې دغه سیمه بې ثباته کېدل د هیچا په ګټه نه ده، مګر مستقیم زیان خو یې د کرخې دواړو غاړو ولسونو ته رسیږي. او لکه څنګه طاهر خان صاحب په تفصیل ویلي چې یعنی هغه غاړې تم ډېر دی، دې غاړې تم ډېر دی، خو دلته بدبختي دا ده چې د پاکستاني اوس واکمن رژیم هغوی د ولس قصه کې دي. دغلته ټول تجارت د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا، د بلوچستان، د دې ژوند، د دې تجارت ټول د افغانستان سره تړلی دی. دغه تاریخي رژیمین لار چې ده خو پیړیو پیړیو دغه تجارت او د تګ راتګ سیمه ده او د دې ژوند هم دې سره تړلی، خو چونکې د دې ژوند د ارزښت نه لري نو ځکه دغسې یو حالت رامنځته کړی دی چې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي.
طاهر خان، تاسو چې مخکنی خبرې تعقیب کړې وې، د خبرو په جریان کې پاکستانی لو روزنی څرګندونې کولې، آیا د دې خبرو په جریان کې به هم داسې څرګندونې، رسمي څرګندونې وشي او که هغه پخوانی تجربه ته په پام سره؟ البته
ګوره د خبرو د مذاکرو د بریالیتوب یا کامیابۍ لپاره خو اعتماد هغه ته اړتیا ده، لیکن دا ډیره بدقسمتی ده چې د دویم پړاو د خبرو نه وروسته موږ پاکستان کې بیانونه وګورو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې بیانونه وګورو، بیا بلکې نن سبا په کې یو بل نوی یو نوی شعر وته دی چې دواړه غاړې اوس یو بل پر ضد باندې سندرې او نظمونه او دا جوړي او ژبه چې استعمالېږي په کې نو انتهایي نامناسب ژبه ده چې هغه حکومتونو سره بالکل نه ښایي. نو دا هم د ښکاریا بیانونه تېر ورځ پاکستان پر سنا مجلس کې د پاکستان صدر اعظم مستقل احساس دار امیر خان منتقی د ټلیفون خبرو کې شپږ په اورس کې ماته شپږ واره ټلیفون کړی دی. نو به یو منفی میسج ورکړ چې یو ټلیفون شوی هم دی د هغه غیر رسمن هغه خبر رد کړ چې نه داسې شپږ واره بالکل نه شوی. نو معنی دا ده چې ځینې شیان هغه ارتیاغه ته وینه چې تا هغه په یو دغه کې بیان کړي. په هغه باندې بیا دلته وضاحتونه بهرنیو چارو وزارت کول چې اپوزیشن سینیټرانو په مجلس کې پاره انتقاد وکړو چې تاسو افغانستان سره خبرې نه کوي، تاسو رابطې نه کوي، تاسو هغه سره کینې نه، او دا حالت پیدا شو نو دا یې په جواب ورکو. نو جواب که ته هم ورکې هغه خو چې یو حالت نازک ته خبرې راتلون کې دي، نو څنګه شروع تاسو د خواجه صاحب د بیانونو نو کړو؟ معنی دا ده چې د شینو تاړیا ده چې اعتماد دی وي او داسې د موګورو نو یو سوچ ضرور هغه کوي کیږي چې بیا به داسې خلک په دواړو هیوادونو کې چې هغه په جګړو کې خوشاله دي او هغه جګړه غواړي. او څنګه شم خبر وکړه چې جګړه خو کېږي نو خو لسم نقصان رسي.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری، که څنګه پاړي کې یو ستونزه مو درلودله در سره خو له تاسو مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال طاهر خان، له تاسو ټولو مننه چې د ازادي اپ چپو کې د اونیز پروګرام کې مو ګډون وکړ. موضوع هم و د استانبول خبري، د طالبان او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ خبري نن پیل شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبري به څومره دوام وکړي، خو دواړه لوري د خبرو ته په دې نیت ناشتي چې د هغه اوربند پر جزئیات خبري وکړي د پیوړتیا لپاره چې د دواړو لورو ترمنځ د دوه په خبرو کې د خبرو په نتیجه کې رامسته شوه ده. ازادي رادیو اوري د ازادي په چپو کې بل خبرونه بیا هم دې موضوع ته ځانګړې شوی. کور ودان